نور بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بس دی تشرغ لاس زمل علي بشير يم د دي خبرونی تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. 2023 میلادی کال پای ته رسیدلې دی. دا کال د افغان ښځو لپاره څنګه وو؟ دوی د راتلونکي کال لپاره څه اندېښنې او هیلې لري؟ پر دې موضوع باندې اوریدونکو نن په دغه خپرونه کې خبرې کوو. تاسو کولی سئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او خپل نظرونه د دې موضوع په اړه زموږ سره شریک کړئ، او همداراز که غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ هم کولی سئ چې موږ ته زنګ ووهئ. د واټساپ شمیرې تاسو ته وایم: 00402030011، او د تلیفون شمیره ده 00420221120501. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې تاسو موږ ته زنګ ووهئ او په دې خپرونه کې له موږ سره خپل نظر شریک کړئ، او یا هم د فیسبوک لارې تاسو کولی سئ چې موږ ته خپلې تبصرې پرېږدئ، او زه به په دې خپرونه کې تاسو ته وخت په وخت لولم. اوریدونکو، پر دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ چې د واتساپ له لارې موږ ته په لیکلې بڼه یا په غږیز پیغام پرېږدئ، او که غواړئ چې له خپرونې سره مستقیم تماس ونیسئ او په لایف کې خبرې وکړئ په ژوندۍ بڼه، د واتساپ و دغه شمیرې ته زنګ راووهئ: 00420023001111. پر دې موضوع نن په نور بس دی خپرونه کې له موږ سره میلمنې دي په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره اغلی شکریا بارکزی، د ښځو د حقونو فعاله اغلی نظیفه حقپال، او د ښځو د حقونو فعاله اغلی سپیڅلې ځاځی. دوی به نن له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې کوي او خپل نظر به پر دغه موضوع باندې راسره شریکوي چې د ښځو 2023 کال څه ډول و، د دوی د حقونو په برخه کې دغه کال څنګه تیر سو. اغلی حقپال له موږ سره د تلیفون له لارې د سټوډیو سره وصل سوې ده. نظیفه جانې، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستئ او له موږ سره خبرې کوئ. ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، 2023 کال په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې تاسو څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو ته ملالۍ جانې، ستاسو محترم میلمنو ته، او تاسو اوریدونکو ته. څنګه چې موږ ټولو ته معلومه ده، تر کال ډیر تور کال وو، خصوصا د ټول افغانانو دپاره، خو خصوصا د نجونو دپاره. هغه نجونو دپاره چې دوی لازمه وه دوی ته چې خپل تحصیل ته دوام ورکړي، دوی د مکتبونو نه فارغ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او هغه ښځو ته چې دوی کار کوو، دوی د افغانستان په اقتصاد کې، دوی د افغانستان په سیاست کې، په ټولنیز چارو کې دوی فعال وو، کار یې کړی وو، دوی خپل د اساسي حقوق څخه، د کار د حق څخه محروم شول. مونږ ډېر راپورونه ولیدل چې نړیوال سازمانونه تحقیقات وکړل، دوی نشر کړل، چې سره د دې چې دوی د اقتصادي او ټولنیز ستونزو سره مخامخ دي، دوی حتی رواني تکلیفونو سره هم مخامخ شول. نو په دې اساس دا ډېر بد کال وو افغانستان افغانانو ته په مجموع کې، خصوصا نجونو ته او ښځو ته چې دوی له خپل اساسي حقوق څخه محروم شول. او مونږ دې سره سره ولیدل چې هغه ښځې چې د خپل د حقوق د غوښتلو دپاره دوی په مختلف ډول څه د کوره څه د باندې مظاهرې وکړل، اعتراض یې وکړل، دوی په شکنجه شول، دوی زندانو ته ولېږل شول، او تر اوسه پورې هم د اکثریت یو تعداد کسان چې خصوصا هغه معترضین ښځې چې په زندانونو کې دي، د دوی د وضعیت څخه مونږ معلومات نه لرو، او هغه چې یو څو کسان خوش شول د هغوی نه چې مونږ د هغوی روحي وضعیت نه چې مونږ ګورو، نو معلومیږي چې دوی باندې ډېر بد وضعیت تېر شوی دی په زندانونو کې، چې د ټول هغه اساسي او بشري مسایل چې باید په زندانونو کې په نظر کې وساتل شي، په نور هغه ستاندارد معیارونه چې په نور نړۍ کې د ټول نقش شوي دي، او دوی غیر قانوني په دغه ځایو کې چې نه صرف د قانون یې نقد کړی دی، بلکې د افغانستان هغه کلتور هم نقد شوی دی، او دوی هغه ښځې شکنجه شول په زندانونو کې. ول نو هم آد دیر زیاد دی چې باید تی وغږیږو زه به بیرته ستاسو بل ځل بیا تی وغږیږم بیا بل دفه مې چې نوبت راغی.
ډیره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. موږ پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې 2023 میلادي کال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې څه ډول وو، دوی د راتلونکي کال لپاره څه هیلې لري او د دوی اندېښنې څه دي. پر دې موضوع باندې موږ خپلې میلمنې اغلی شکریه بارکزی چې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره ده، د شوزو د حقونو فعال اغلی نظیفه حقپال او د شوزو د حقونو فعال سپیشلیزا زیرا ملمنی کړی دی او دوی به لمر سره په دی خبرونه کې ګډون کوي، خپل نظر بر سره شریکوي. اوس مهال لمر سره اغلی نظیفه حقپال له سټوډیو سره وصل ده. د دوی نظر تاسو واورید. اوریدونکو دوی ویل چې نه یوازې د شوزو لپاره بلکې د ټول افغانانو لپاره 2023 میلادي کال شنه وو او د حقونو په برخه کې د دوی په وینا د ډیر بد کال وو. چې پر دې موضوع باندې بل خپل نور ملمنو سره هم خبرو ته دوام ورکوو. موږ هڅه کوو چې خپل نور ملمنې هم له سټوډیو سره وصل کړو. زما همکار قادر جلالوف اوس هڅه کوي چې دوی د سټوډیو سره وصل کړي او موږ د دوی سره خبرې وکړو. اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اوریو، دا د نور بس دی خبرونه ده. زمل علي بشیر يم، تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې زنګ راوهئ. د واتس اپ شمیره ده 00420023003111. او همداراز د فیسبوک پر پاڼه باندې ما تاسو ته د همدې خبرونې په اړه معلومات ایښی دي. تاسو کولای سئ چې هلته پر فیسبوک باندې هم خپل تبصره سره شریک کړئ او زه به په دې خبرونه کې ستاسو تبصرې راواخلم او تاسو ته به یې ولولم. اوس هم جلالوف صاحب وایي چې زموږ د خبرونې دوهمه میلمنه اغلی شکریہ بارکزی لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوی ده. اغلی بارکزی ډیر مننه چې تاسو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. تاسو نظر په دې اړه باندې غواړم چې په لمړي سر کې درڅخه وپښتم چې د 2023 کال د شوزو د حقونو په برخه کې تاسو څه ډول ارزوي؟
سلامونه نیکی هیلی تاسو قدرمن اوریدونکو ته. متاسفانه 2023 کال د افغانستان په تاریخ کې او مخصوصا د ښځو په د حق او د دوی د وضعیت پکله باندې یو ډیر شکال نو، په دې چې په 2023 کال کې د افغان میرمنو د کار حتی د غیر دولتي مؤسساتو څخه هم بې برخه پاتې شول. د دې تر څنګ د ښځو په وړاندې هغه سیستماتیک تاوتریخوالی چې وه هغه هم دغسې ادامه لري، او تر ټولو شیان تر څنګ متاسفانه اقتصادي ناورین او د طالبانو نور محدودیتونه چې په ښځو باندې لګولي دي، د بیلګې په ډول باندې چې حتی دوی په سر باندې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، د دې تر څنګ چې مکاتبو ته اجازه ورنه کړله. نن سبا ګونګوسې دي چې حتی دغه اوسني مکاتب به هم ځای په دینی مدرسو باندې بدل کړي. دا تر ټولو زړه خوږوونکې خبره ده. سربېره پر دې د شد د حقوقو فعالینو زنداني کول، زندانو ته اچول، بندي کول، وحال تکول د دوی لپاره هم د دې څنګه حتی هغه سکالرشپونه چې میرمنو لپاره د اماراتو لپاره جوړ شوي و چې دوی باید لاړ شي، حتی په هغه باندې هم بندیز ولګول شو. په دې خاطر باندې چې ویل کېدل چې اکثره محرم نه لري د سفر باندې، الان چې تاسو بهتره پوهیږئ چې یو تعلیمي سفر مطلق د ښځو لپاره او د نجونو لپاره لیلی چې همیشه دی باله ته اوسیږي، او مخصوصا امارات چې خپل یو اسلامي ملک و. سربیره پر دې زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنه البته د افغانستان باندې چې تاسو وګورئ د افغان میرمنو وضعیت نړیوال ټولنې ځان ته جلب کړل. د افغانستان په تاریخ کې او زفیر هم حتی د ملل متحد په تاریخ کې اولین بار د جندر اپارتاید نامه باندې هغه ترمینالوژي وکارول سول د افغانستان د میرمنو د لپاره. دغه سیستماتیک رقم تبعیض چې د طالبانو د خوا څخه د ښځو په وړاندې دی، د هغې په خاطر باندې او د بشري حقونو نقص او جرم چې نن سبا افغانستان خلک ورسره مخامختی د ملل متحد پر راپورو کې راغله. سربیره پر دې چې د مکتبونو د خلاصولو شرط پر طالبانو باندې، حتی د آخرنی گزارش چې سیزن اغلو فرایدن سیزن اغلو جوړه کړل ده، په هغه کې هم ذکر شوی و دا هم یو ستر خنډ د طالبانو د رسمیت پیژندلو دپاره تر اوسه پورې هم لیدل کېږي. خو که څونه هم بهرني مرستې د افغانستان د خلکو دپاره او مخصوصا د ښځو هغه ښځینه کار کوونکي چې په دولتي او نادولتي موسساتو کې کار کول، د هغوی د بیکاري په خاطر باندې نن سبا نړیوال ټولنه د افغانستان خلکو سره مرسته کوي، خو بیا هم اقتصادي وضعیت د افغان میرمنو دننه په افغانستان کې یو تل بل ورځې شاتګ لري. د دې تر څنګ متاسفانه د دې پر ځای باندې چې موږ وګورو چې افغان میرمنې د ډاکټر او انجینیر او اقتصاددان په صفت باندې دوی د مسلکي درس ورته ورکول کېږي، موږ هر ورځ اورو چې صرف د خیاطۍ دپاره د زمینه برابرولو دپاره او د ماشین د خیاطۍ ورکولو ویشلو دپاره او یا هم د نانوایی د دې شیانو جوړولو دپاره ښځې هڅول کېږي. او متاسفانه دا یوازینۍ لاره ده چې ښځې د دې د لارې څخه کولای سي چې یعنی خپل ژوند تامین کړي. سربیره پر دې چې متاسفانه افغانستان نور د دنیا سره په اړیکه کې نه ده، بیا هم د افغانستان د میرمنو وضعیت په سکیورټی کونسل کې یا شورای امنیت سازمان ملل متحد کې، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد کې څو ځلې مشخص جلسات دی په خاطر باندې ونیول سول او په دې خبرو باندې خبرو اترې وسولې. سربیره پر دې چې متاسفانه دننه په افغانستان کې هغه نهادونه چې د ښځو لپاره او د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین لپاره د دې څخه د مخکې و نن سبا هیڅ د سیداره نسبه چې دې وتوانېږي ولاړ سي او خپل یو شکایت سرچ کړي. متاسفانه ډېر په خوشحالۍ سره باید ووایم چې په افغانستان کې دننه د دولتي مؤسساتو دروازې د ښځو په وړاندې تړل شوي دي، حتی که چیرې دوی یو رسمي ادارې ته ځي او د خپل هغه کارونو رسمي کارونو دپاره غوښتنلیک وړاندې کوي د یو تبعیض سره مخامخ کېږي. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست په افغانستان کې حتی نا دولتي مؤسسې او شرکتونه چې د ښځو د خوا څخه مخته وړل کېدل او دوی د افغانستان د مدني ټولنې یو ستره برخه وه، هغه هم دوی ته احوال ورکړل شو چې یا د خپل په کور کې کوم نارینه چې دي د خپل مؤسسات د هغوی په نوم باندې کې او یا یو بل نارینه نوم ته واړي او د رغې وروسته دوی بیا کولای شي چې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي. دا هغه ناورین دی چې نن سبا په افغانستان کې د افغانستان میرمنې افغانستان نجونې ورسره مخامخ دي. داسې د باندې د افغانستان څخه مشتونې لاسته راوړنه لرو نه لرو دا بیل خبره ده، مګر د افغانستان کې او په افغانستان کې د نن د هرې ورځې په تیرېدو سره موږ وینو چې محدودیتونه تر دې حد رسیدلې دي چې نور سړی پر بل هیڅ محدودیت باندې فکر نشي کولای. د ټولو شیانو تر څنګ تاسو وینئ چې د کوچنی نجونو سره او نابالغ نجونو سره د واده کولو او مخصوصا دا چې طالبان مشران دې ته هڅول کېږي چې دویم او دریم او څلورم حتی پنځم شته وکي، دا هم د اندېښنې وار خبره ده. په دې چې دوی په ځینې ځایو کې جبران خلک دې ته هڅوي چې د دې مشرانو کمانډانانو او یا د طالبانو د ګرو د غړي څخه ودونه وکي، او دا ودونه هم شپایلې د فکر نه کوم چې ویل لري. یو د سلو سال په لحاظ باندې او بل په افغانستان کې چې هر نظام راغلی دی قدرت ته چې رسېدلې دي پیسې ټولولو او شدې کولو ته مخ اړولې دي، چې متاسفانه د وخت په تیرېدو سره به موږ وینو چې لکه څنګه چې د جنگ څخه موږ ته ډېر ستره کچه باندې کوندي یتیمان معلول و معیوب خلق مشتپات سوله، ده هر اکم بعدی هم متاسفانه ده افغان میرمونی بها چکم دیده هغه ده جنگ یا ده سیاسی قدرت واکمنو چار وقت ورکی ده هم یو سر پرستان ده نیمونو.
ډیر مننه اغلی بارکسی زبیر ته تاسو ترازم تاسو ډیرو مسایل ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې به ورسته په خبرونه کې نور خبري هم کوو. اوس هم یو اوریدونکو را سره دی، اول به دوی را واخلو بیا به د میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلامونه نیک لخ ترام پاتمیومنه خدای دې کچرو غو جوړ بس.
وعلیکم سلام او ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې. دې ک تاسو غواړي چې خپل نوم یاد کړئ کولای سي، او کنه غواړي خپل پیغام یا پښتنه مطرح کړئ مهرباني.
نیک لخ ترام پات شاغلی شکریا بارګزی تمړن کوم تاسو د آزادۍ راډیو ټول کارکونکو ته وړاندې کوم. محمد قاسم ملک کوزیم دا ګړې د ایران استانبولستان. زه به دونه قدر کې وایم چې په افغانستان کې هیڅ وخت د لپاره کار نه دی شوی چې د دوی حق ورک نه د جمهوریت په وخت کې وشو ته حقوق پر ورکول شوی دی. نو په تیر کې دا شوی دی چې دوی وشو ته حقوق ورکړي دي. په ټول نړۍ کې په افغانستان کې شته زه در په دره د شو د هیڅ حقوق نه دی ورکول کړی. وایي د مرته شریعت په رونا کې دوی ته حق حقوق ورکړی دي، هیڅ نه کړی. بس صرف هغه شو چې دوی مخ ته وړي جمهوریت او شعار او چې په غوړان کې ویل چې جمهوریت دی ازادي ده، هیڅ ازادي شوزته نه ورکول. د جمهوریت په وخت کې هم ښځې تر پښو لاندې وې، اوس هم تر پښو لاندې دي. په تېر وخت کې هم تر پښو لاندې وې. دا یوه خبره. او بل په افغانستان کې هیڅ چم د ملت لپاره کار نه دی کړی. چې شکوجا بارکزی خپل په خبرو کې ویل چې هر حکومت راغلی دی یا شزی کوي یا ماسک ورکړي. شنه دا غره کمی ده. د جمهوریت په وخت کې ټول پیسې ټول کړې وس په ترکیه او په آیرلند او په امریکا او په نور نور ځای کې خپلې شکوشات کوي. موږ د افغانستان ملت تر په دري دا نه چې وایي شوزته حقوق نه دی ورکوي. زموږ د ملت خلکو ته یو تم حق حقوق نه دی ورکوي. ټول تر څو لاندې سوي دي. هیڅ چاته نه دی ورسوي. وایي چې شیز نه اړینه وي چې موږ حق موږ موږ به تعلیم کیږو. دا د افغانستان خلکو ته زړه غملاته غنیمه چې یو ظالم پر دوی شین دوی تکي دا زین سازینه د سوي د دوی د قرچې دوی د یو دولت سره په سره کوي کار وکي. دا دولت په سره کوي پر دوی باندې حکومت او حکومتداري وکي. دغه په ځین دا کیږي چې دا موږ ورځ په ورځ شاره مختنځو اوس موږ ورځ په ورځ تاکي تراني مختنځو خپل په سترګو وینو چې موږ حق خپل چې شځمو د تعلیم ته پاتېږي. دوی ځغ نه پورته کوي. بل دا سیو نه پورته ګوري کا خپل د پیسې څو د پاره یو ځغ پورته کوي. شته څه کني څو کم ځغ نه پورته کوي خو په کور قرار نه استي. څه که شته د تعلیم کېږي به تعلیم د څو دغه فکر نه کوي چې سبب موږ نه ډاکټر لرو نه به شته نه به شته په یو دفتر کې لرو ولې چې نار به ګرځ کار کوي. نو د شکریا باندې سر ډیر خوشاله دي ماجر لري.
بلې ستاسو ژغ مات مات کیږي خو ستاسو هدف می واخیسته او ستاسو د تبصره په اړه باندې به موږ خبري هم ورسته کوو. ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهې او ستاسو نظر موږ واخیسته. اوس هم ګورو چې کوم بل اوریدونکو وي. فکر کوم چې یو بل اوریدونکو هم ستاسو د دوی ژغ به هم راوخلو بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده. شه فکر کوم چې ژغې قاتاسو. اوس هم اوریدونکو تاسو کولای سي چې نور زنګونه مشته وو هي زبه تاسو ته په دې خبرونه کې ځای درکړم. د شدینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هله د چې مشته زنګ راو هي د خبرونې تاسو د مسایلو په اړه دي او تاسو نظر مشته مهم دی. د واتس اپ شمیره ده 00420023008111. پر دغه واتس اپ شمیره باندې تاسو کولای سئ چې زموږ سره تماس ونیسئ او زه به ستاسو نظر په دې خبرونه کې راوخلم. اوس هم خپل ملمنو ته بیرته ورځو. اغلی حقپال ستاسو د خبرو او همداراز د اغلی بارکزی د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو د کار څخه د محرومیت په اړه باندې خبرې وسوې د نورو مسایلو تر څنګ. تاسو چې کله په افغانستان کې یا په نورو ولایتونو کې لشدو سره په تماس کې سي د دوی سره خبرې کوي هغه کومي کې سي چې دوی تاسو ته کوي څه ډول ژوند تیروي شې او تاسو هغه کې سي یا د دوی د ژوند وضعیت چې تاسو له دوی څخه اوریدلې دي تاسو کولای سي چې څو بلګي مشته وست او د زدکړو او کار څخه د محرومیت کال دوی څنګه تیر کوي په افغانستان کې
مننه مننه جانې ګوري تاسو مختلف خلکو سره تماس کیږي مثلا داسې نسل دا چې اغنجونې چې دوی دا امید درلود او دا خوب او دا هدف درلود چې دوی مثلا قاضي شي ډاکټر شي یا انجینر شي دوی مونږ ته وایي چې مجبور استو چې از په کور کې حیاتي وکم او یا یو حیاتي کورس ته ولاړ شم او بیا دا چې د پانتون په دریم از تلورم سنف کې انجینر و او انجینری ولستله او غوښته چې انجینر شي او یعنی فکر وکړ چې تاسو څومره زحمت ویسته وو او څومره یو مغلق او سخت مسلک د انجینری خو دوی تصمیم نیولې دي چې کچېری زمينه دې ته مسایچ شي چې یا حداقل یو خصوصي انسټیټیوټ یا پانتون پیدا شي چې دوی نرسنګ وایي مسلک ته به تغیر ورکړي تر دې چې دوی آینده نه وري چې دوی د یو انجینر په توګه او یا د یو قاضي په توګه او یا بلاخره د یو سیاستمدار په توګه د یو ژورنالیست په توګه په ټولنه کې خپل رول ولوبوي دا یو بیلګه ده یعنی تغییر د مسلک او یا بیخي مسلک ترکول او درس ترکول او بلاخره حیاتي او نور کارونه ته مخه کول موږ د سه خو سره هم په تماس کې استو چې دوی افغانستان کې په ډیر مهم بستونو کې کار کوي د بیلګه په توګه چې زما همکاران ول ډیپلوماټ خزي چې یان یونټ چې دوی په یو یا دوه ځلې ډیپلوماټیک ماموریتونو کې وظیفه او دنده تر سره کړې ده لکه استرالیا لکه کاناډا لکه اروپایي هیوادونو کې کار کړی دی خپل ماستریان لوستې دي او یعنی ډیر جوار او ډیر مهم په نړیوال توګه باندې تجربې ترلاسه کړې دي خو دوی نن په کور ناست دي ځکه چې د کلاشي طالبان وخت ورسېدل دوی ته وویل شول چې تاسو نور ماش به درکوو خو تاسو په کور کې نه ماش هم کلاشته او یا هم زه دقیقا اوس نه پوهېږم چې ورسېږي ورته که نه رسېږي خو ماش خو داسې نه ده چې صرف ماش مهم ده مهم دا ده چې خلک غواړي چې هغه ظرفیتونه هغه بخش کې چې دوی په کلونو کار کړی دی غواړي چې دغې څخه استفاده وکړي او د ټولنې لپاره کار وکړي دغه ډیپلوماټان په کور ناست دي دوی هغه ډیپلوماټان ول چې په نړیوال سټیج کې د افغانستان د منفعت لپاره خبرې کولې ملاقاتونه یې کول او بین المللي تجربه درلوده نن دوی اجازه نه لري چې خپل هغه وظیفه ته تر وزارت خارجي پورې ولاړ شي همداسې موږ پوهیږو چې دا ورور اشاره وکړه چې افغانستان په هیڅ دوره کې کار نه ده شوی موږ د افغانستان په تاریخ کې موږ د 2000 نه ډیر یا تقریبا 2000 موږ په پولیس او په دغه کې په خزینه کارکونکو درلوده موږ قاضیان درلودل چې دوی نه صرف دا چې د خزو په مسایلو کې او فامیلی مسایلو کې یا د تاوتریخوالي پر ضد چې کومه محکمه جوړه شوې وه دلته کار کوو انوالی که کار کوو بلکې دوی د مواد مخدر د په نورو جرایمو په ضد مبارزې نور محاکمو کې چې جوړ شوی دلته کار کوو یعنی دوی د دوی په هغه اقتصادي او د دوی هغه کاري ژوند د دوی په خصوصي ژوند باندې هم ډېر تاثیر
ډېره مننه آغالي حق پال زبیرت تاسو تر ازمه تاسو هم ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په دې اړه باندې بنور خبرې هم کوو. اوس هم اوریدونکو ستاسو یو څو تلیفونونه برا واخلم. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. لمر سره ملمنی آغالي شکری بارکزی او آغالي نظیفه حق پال دي د دې خبرونه ل درې ملمنی آغالي سپیشل زازی سره موږ هڅه کوو چې دوی هم د استودیو سره وصل سي. اوس هم یو اوریدونکو دی اول به دوی را واخلم بیا به ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
السلام علیکم محترم علی جان بشیر خور، سلامونه ونی ته هیلی ومنی.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ وهلی دی. که خپل نوم یادول غواړی مهرباني وکړئ او که کومه تبصره یا پوښتنه لري.
نن نوم خو پرشنو یې کار وخت ز خپل نوم معرفي کوم. د ما کشمیر خان زرملوال مینوم د خیبر پښتونخوا هریپور نه اړیکه نیولې ده. بیا هم سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اورېدونکو دواړو مېلمنو ته وړاندې کوم. سلامونه ونی ته هیر.
مننه زرملوال صاحب، تاسو زموږ د مېلمنو څخه کومه پښتنه لري که د موضوع په اړه باندې تبصره کوي او که تبصره لري مهرباني او پښتنه هم کولای شي.
زه غواړم چې یو څه نظر خپل وړاندې کړم. ملالۍ جانې
سمه ده، ولې نه مهرباني.
پښتنه که وخت وروسته به بیا پښتنه هم وکړو. زموږ په افغاني ټولنه کې لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده، یا مثلا ما اورېدلی دي په افغاني ټولنه کې زیات شمېر داسې خلک دي چې هغه د مېرمنو سره مثلا یعنې ښځو سره یعنې ناوړه چل چلند کوي. یعنې په قانونو خبره ده، یعنې دا د نن ورځې نه ده، نه د هغه د دوه نیمو کالو خبره ده چې مثلا د امارات اسلامي افغانستان دولت منځته راغلی. د دې نه هم مخکې زور زیاتی به کېده. مثلا ښځې وي هغه به په بدو کې ورکول کېدې، کونډه به په زور باندې بل یو کور نه جګه شوه او بل چا ته به یې ورکړه، یا به یې د زیارت په بانه باندې بوکړه چې مثلا راځه فلانچې زیارت ته ولاړ شو، هغه به چې بوکړه ته به هلته په کور کې کېنوله وای دا د جای ده او دغه د مېړه ده او بس دغه ته ناسته یا ته به هغه خبره هم نه وه. او یا به یې وهل او ټکول زور زیاتی. دا هر وخت زموږ پښتني افغاني بلکې افغاني ټولنه چې هر وخت وو، نه یوازې داسې دغه اوس دوه نیم کاله کې دي. محترمې ملالۍ جان، کومه چې ما ته معلومات ښځې به په مطلب په بدو کې ورکول کېدې، یعنې غږ به پکې کېده چې مثلا دا د ما ده د فلانکي خور یا لور دا د ما شوه، یا به یې نور داسې مشکلات وو. کلوب غرو ته خص به تراو دران دران کارونه به تکول. او شی هم پکې یو خبره ده. او بل په دغه تیر شل کال کې چې مالی دی د دې قرضی دور و ډیر لسکاله و کال د اشرف غنی دور په یو وخت هم خځې و غبرز نه دل دل زکه چاپی به مشکلات به کور باندې به ورغله خځې هم شیطان کېږي نه ټول کور نه. یو خدا خبره و او بل د ما فکر او نظر باندې ملالۍ جانې خدای پاک دې وکړي چې دغه را روان 2014 کال په افغانستان کې د ښځو لپاره یو ډېر ښه شاګوم ولري دغه کال، ځکه لپاره د دې د موږ د تاسې په ټولنه کې که چېرته یوه ښځه تعلیم ونه لري، ښځه پوهه ونه لري، نو هغه ښځه په یعنې ډېر مشکلات او ډېرې لپاره د دې
مننه زورملوال صاحب چې بلې ډېره مننه. سلامت اوسې، ستاسو نظر مو واخیستی او مننه چې تاسو موږ ته زنګ وواهه. ستاسو د خبرو په تړاو باندې به زه پوښتنې هم وکړم له خپلو مېلمنو څخه. اوس هم ګورو که نور اورېدونکي وه اورېدونکو زه ستاسو غږ ته وخت په وخت ځای ورکوم په دې خپرونه کې. آغلې بارکسي، ستاسو څخه به د الکوزي صاحب د پوښتنو د خبرو په تړاو باندې پوښتنه وکړم. دوی مخکې د ایران څخه موږ ته زنګ وهلی وو، د درېو خبرو ته اشاره وکړه. د ویل چې په افغانستان کې هیڅ کله د جمهوریت په ګډون باندې ښځو ته بنسټیز کار نه دی سوی. د همداراز وویل چې یوازې ښځې نه بلکې نارینه هم اغیزمن سوي دي د اوسني وضعیت څخه، او دا چې یوازې ښځې شکایت کوي دوی باید شکایت ونه کړي، بلکې د افغانستان پر کچه باندې باید ژغ پورته کړل سي. د بیا درېمه خبره دا هم وکړه چې خلک اصلا ژغ نه پورته کوي د خپلو ښځو د حقونو دپاره او چپ ناست دي. استاست خزما پښتنه دغه د چې آیا تاسو د دوی دغه خبرې تاییدوي، فکر کوي چې دوی دغه نظر چې دوی ورکوي په دغه درو سرو مواردو کې فکر کوي چې دغه سم دی، آیا رښتیا هم په جمهوریت کې د ښځو لپاره بنسټیز کار نه دی سوی، او که فکر کوي چې نه تر یو په مناسبه په تناسبي شکل باندې یو څه کار سوی و د ښځو لپاره؟
مننه ملالې جانې. حدی اقل زغوارم صرف تو بیل گوان در جمهوریت وقت که توک دن جنو ده تعلیم ده حق ده پار چه مکتبون دروازه خلاصی جنجال و ستون زنوا موش هر کال دکتران، انجینیران، جورنالستان او کارپوهان به ده افغانستان ده پانتونون و چه فرقی دن ده دیتر چنگ مشخص دفترونه موجود و چون شده پکشی کار که علوم نارینه، یعنی دونگه فقر و غربت سره چون سبا شده مخامخت یقا وقت مخامخت نو دلی ترسنگ به فکر کومه چی بنسطیز کار که نوائی سره نو نن افغان میرونه پدین و پیدل چه دی حق چه دی که دیسی دی هدف ده بنسطیز کار تخدایی چی، یعنی ستونده پا طولنی که پا هر دوره که ده حاکیت هوا زنه وایم چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان کې هیڅ ټول نه و که زه خپل هغه تیر خبرو ته مراجعه وکم څو کاله یعنی شل کاله کېږي چې زه ازادي راډیو سره خبرې کوم تر شل نه اضافه یو ویشت کاله همیشه موږ د حاکم نظام چې کوم نیمګړتیاوې پر هغې باندې به م خبرې کولې سربېره پر دې چې په ځینې مواردو کې د ښو کارونو بلکه مهم ورته ورکول نو که چې نن سبا تاسو د نجونو مکتبونو ته وګورئ چې څونی تعمیرونه یې دي دا چې په تېر نظام کې د ښځو دپاره د کار زمینه تر کومه حده پورې مساعده وه نو که چېرې نن هم په هغه کچه باندې حداقل یو شی مساعد وای زه فکر نه کوم چې دا به یو خاند یا یو معزل بلل کېدل د دې تر څنګ دا چې ولې افغان نارینه خپل غږ نه پورته کوي او دا چې کلان په افغانستان کې د ښځو نارینه حق تر پښو لاندې دی زه دا خبره سل په سله ورسره منم موافق یم مګر کوم سیستماتیک تبعیض سره چې د افغانستان میرمنې ورسره مخامخ دي نارینه نه دي د بېلګې په ډول الکان کولای شي چې مکتب ته ولاړ شي پوهنتون ته ولاړ شي درس وایي انجینر نه شي کولای الکان یا نارینه کولای شي چې د خپل کور څخه سفر وکړي باندې ولاړ شي څوک پوښتنه ور باندې نه کوي شي دې چاره ګانده نه شي کولای د الکانو د پاره د رسمي او نارسمي دولتي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات دروازې خلاصې کار د پاره متاسفانه افغان میرمن د پاره نه دي نو زه فکر کوم چې خالي دغه درې بیلګه کولای شي چې دته وایي چې په افغانستان کې سربېره پر دی چې مدني او اساسي حقوق د افغانستان د خلکو تر اوسه پورې په یو تعریف سوی باندې باندې چې دغه تعامل د خلک او حاکمیت یا سلطه یا رژیم په مابین کې سره کمی متاسفانه تر ننه پورې موږ یو مشخص تعریف نه لرو د خلکو د حقوقو تر پښو کېدلو دا ستر متاسفانه معزل دی چې افغانستان ورسره مخامخ دی خو بل خصوص د ښځو حقوق یعنی دا په دې معنا باندې نه ده چې یوازې د ښځو حقوق نه دي سبا په افغانستان کې نقص کیږي د نارینه و دا هم کیږي خو د ښځو هغې په دې پرتله باندې دی چې تاسو وینئ چې هغه تبعیض یو څوک دې په خاطر باندې چې نجلۍ ده یا ښځه ده یو کار نه شي کولای نو په دغه حساب باندې دا چې دوی مخکې هم ورته ورور اشاره وکړله چې خلک باید خپل حق د پاره خپل ژغ پورته کړي او که چیرې د افغانستان خلک په دې باندې راضي چې دوی راتلونکي ته نه ډاکټر ولري نه انجینیر ولري نه ښځې او نه نارینه په دې چې متاسفانه په پوهنتونونو کې هم ډېر بدلونونه د تعلیمي مسایلو په هکله باندې راغلي نو پرمختګ نه او افغانستان تر ننه پورې هم نن سبا که چیرې هغه یو وچه ګوله ډوډۍ هم خلکو ته رسېږي دا هماغه بهرني مرستې دي چې افغانستان ته راځي د افغانستان د خلکو په نامه یې راځي چې هغه متاسفانه ټوله خلکو ته په مناسب او د عدالت پر بنسټ باندې نه ویشل کېږي د طالبانو چارواکي په هغه کې هم خپل سیاسي ګټه ویني. نو بیا نو سمه خبره ده هیڅ خپل راپور ته نکی که پاکستانی راغی در باندې حاکمیت وکړي، که ایرانیان راغلل، که روسان راغلل، که امریکایان راغلل او که نور، او که چیرې او یو منځوي افغانستان دی چې نه دنیا سره به تعلق ولري او نه دنیا به دوی سره تعلق ولري. یو پسرفته افغانستان به چې په هغې کې د پرمختګ او د ترقي او د ښه اقتصاد خبره به بیخي نه یې. زه کله ناکله دا خپل خلکو ته هم افسوس می راځي په دې چې تاسو وینئ چې په تېر دوه نیم کالونو کې طالبان خپل سرپرسته اداره یعنی ونه توانېدله چې یو منظم ادارې ته یې واړي یا د خپل شتون دپاره خپل تعریف وکړي په د قانون په چوکاټ کې، یا هغسې قانوني نهادونه رامنځته کړي کوم چې افغانستان ورته ضرورت لري. خو بل خواته چې تاسو وینئ دا انکشافي پروژې چې اعلان کېږي پیسې هم د باندې څخه راځي، او دا پروژې هغه پروژې دي چې پخوا ځینې پروژو پر سر باندې اوه کاله اته کاله خالي د پروژې د جوړولو او ډیزاینولو لپاره وخت لګېدلی دی، او دوی داسې فکر کوي چې ولا دا ګرده شیان د طالبان د خوا څخه کېږي. موږ خپل دیني عالماو ته احترام لرو، مګر په دې هم پوهېږو چې یو دیني عالم یو کانال نسی جوړولی، یو دینی عالم یو تونل نسی جوړولی، یو دینی عالم یو عملیات چې په شفاخانه کې نسی کولی، حتی یو دینی عالم نسی کولی چې یو ښه قومندان اوسي. صحیح ده چې دا نن سبا د افغانستان جګړه هر کله دا ګوریلایي جګړه وه، فکر وکړي سبا بل سبا پاکستان پر موږ باندې حمله کوي د ټي ټي پي په خاطر، شتون په خاطر باندې، یا بل ملک تاسو خپل دفاع لپاره څه لري؟ دا نن چې کوم د افغانستان اصلي طالبانو خرڅ کړي هغه هم دې په خاطر باندې چې دوی غواړي چې دا خپل اقتصادي وضعیت شکی، البته دوی د افغانستان د اقتصادي وضعیت سره خبرې کوي او په نړیوال بازارو کې په قاچاق ډول باندې خرڅ کړي دي. دا خپل هم یو ستره جفا ده چې ده یو شتمني ده چې د افغانستان د خاورې څخه وتلی دي. نه نه غواړم هغه شیان ته وګرځم چې نور څه ستره جفا د خلکو سره شوی، مګر دا چې خپله د افغانستان خلک هم لږ دا د عقدو څخه بغیر یو سالم قضاوت ولري، د خپل حق دپاره خپل شخ پورته کړي. تاسو د څونه نارینهو ژغ اورېدلی دی لکه چې نن سبا له کوزي صاحب یاده کړله چې د خپل حق دپاره غواړي ودرېږي، یا د خپل کورنۍ حق د پاره غواړي ودرېږي. ټولنه د نن ورځې څخه جوړ ده، او د تاریخ په اوږدو کې موږ ویل چې د افغانستان میرمنې خپل انساني اسلامي حق غواړي، تر هغه بالا بل شی موږ نه غواړو. د انسان په صفت، د مسلمان په صفت نه، ټولنه کې موږ ته هغه حق راکړي چې بل ملکو کې ورته ورکول کیږي. کله ناکله دوی وایي چې ولا غ اروپایي حق دی او غربي حق دی. افغان میرمنې نه هغه کم حق وایي، نه هغه موږ دغه باندې نه ډېرې خبرې لرو، یعنی د انسان په صفت باندې باید وپېژندل شي، او یو ټولنیز بدلون ته ډېر ستر ضرورت شته. د دغه نه اوسنۍ ناورین او تېر ناورینونو د پای ټکی ښودلو دپاره ټولنیز ویښتیا ته، ټولنیز حرکت ته، دا چې ټولنه ځان مسؤول وګڼي، دې ته سخت ضرورت شته.
ډیره مننه اغلی بارکسی. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی حقپال، ستاسو څخه د ښاغلی زورملوال د خبرو په تړاو پوښتنه کوم. دوی یادونه وکړه چې یوې خواته پر دې باندې خبره کیږي چې د طالبانو حکومت څه ډول په سیستماتیک توګه له ښځو سره توپیری چلند کوي، خو دوی پر ټولنیزه کچه باندې د توپیری چلند ځینې مثالونه یاد کړل چې په افغانستان کې د ناوړه دودونو له کبله له ښځو سره د پخوا څخه توپیری چلند روان دی، او دا د یو عادي چلند په توګه باندې پر مخ ځي، او څوک یې تر پوښتنې لاندې هم نه راولي. ستاسو په نظر کله چې په سیستماتیکه توګه د حکومت د خوا څخه د ښځو پر وړاندې باندې توپیری چلند روان وي، دغه و نور تاوتریخوالي ته څومره لاره یا زمینه برابرولای سي؟ او په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې په افغان ټولنه کې څه ته اړتیا ده چې باید دغه ناوړه دودونه له منځه ولاړ سي؟
مننه ملاله جانی زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه مسله ده ځکه چې اکثریت په دې باندې خبرې کوي چې دا خو یو فرهنګي مشکل ده او طالبان هم چې دا کار کوي دوی هغه خلک همداسې غواړي نو باید همدغسې بندیزونه باید واوسي زه فکر کوم چې خلک باید د هغه تاسو هم ورته اشاره وکړل سیستماتیک او تولنیز او یا ساختاری تاوتریخوال ترمنز باید یا تفاوت تقایل شی مانای دا چه یو تاوتریخوال دا چه یا اغا دودون دی یا اغا مشکلات دا پر تولنه که چه اغا کیگی چه فرهنگی وی اغا کیگی چه اقتصادی وی اغا کیگی چه اتا روانی وی روانی مانا دا چه پا اغا تولنو که چه دا جنگ نواتلی وی مونگا گورو چه تلویخ کالا تقریبا مونگ پا جنگ کی استو نو بعض دودون پاتی کیگی بعض مشکلات پاتی کیگی او اغا مشکلات دا حالا حال کول دا پارا یعنی پدیشل کلونو که چه جمهوریت پا وقتی اغا کارون چه وش مونگ وای چه اغا کارون بنسیتیز نو یا طول خلق ورسخه استفاده و نکلشو یا ادقال د خلکو د وضعیت د تغییر د پاره پر ډیر وسیع توګه باندې تغییر را نوړل زه فکر کوم چې یو دلیل دا ده چې موږ باید ډیر غټ توقع نه لرو ځکه چې دغه اجتماعي تغییر چې د وخت ته ضرورت لري او ډېر اساسي کارونو ته ضرورت لري چې په شل کالو کې او هغه محدودیتونه چې د اقتصاد له پلوه د جنګ سره موږ مخامخ وو د نورو مسایلو سره مخامخ وو چې مانع کېدل چې خدمات خلکو ته ورسیږي او بالاخره تغییر راشي په ټولنه کې نو په دې اساس باید خلک چې کله انتقاد کوي باید تولنیز دودونو او د حکومتي یا سیستماتي حکومت هم خونه شوې له طالبان ته خو د اقل یو سیستم یو حالت دی چې د واک له طرفه تاوتریخوالی په خزو باندې تحمیلیږي که تاسو په نورو نړۍ کې وګورئ مثلا پاکستان زموږ نږدې هیواد او ډېر موږ فرهنګي او خصوصا د دین د لحاظه هم موږ ډېر شباهتونه لرو تاسو د نړۍ په لست کې وګورئ دویم هیواد دی چې هلته هم د ښځو په مخ تاوتریخوالی شته خو معنی دا نه ده چې هغه تاوتریخوالی د حکومت د حکومت له طرفه ده ښځې هلته په سیاست کې په اقتصاد کې په قضا کې په هر برخه کې قانوني ممانعت نه لري چې اشتراک ونه کړي دا چې دودیز مشکلات شته دا چې اقتصادي مشکلات شته هغه ډېر عواملو ته تړاو لري چې هغه حل شي او وخت ضرورت لري حتی اقتصادي پرمختیا خپله یو اساسي عنصر دی چې دغه وضعیت ته تغییر ورکړي دودیز حالتونو ته تغییر ورکړي نو په دې اساس زه فکر کوم چې هر نړۍ هر هیواد ته او خصوصا افغانان باید په دې باندې پوه شي چې سره د دې چې موږ هم دومره دودیز مشکلات لرو حکومتونه باید دا مشکلات نور ډېر نه کړي یعنی واکمن ار چارواکي چې په واک کې دي دوی باید د دوی مسؤلیت دا ده چې دوی لار هموار کړي دي ته چې باید هغه مشکلات چې د ټولنې د پرمختیا مانع دی هغه باید کم کړي د مثال په توګه مونږ په دې باندې پوهیږو چې د ښځو ونډه په ټولنه کې مهمه ده په هر برخه کې خو هغه د جمهوریت په وخت کې یو اساسي قانون و چې په هغه اساسي قانون کې ویل شوی و چې ښځې او نارینه د قانون په مخ مساوي حقوق لري ښځه کولی شي چې په سیاست کې په هیڅ برخه کې هغې ته ممانعت نه و په څنګ کې و هغې کې ویل شوی و چې دغه حقوق چې دي دا د اسلام سره په ټکر کې نه دي او هیڅ هیواد کې د تقریبا 40-50 اسلامي هیوادونه مونږ لرو په نړۍ کې اې هیواد کې تاسو نو ګورئ چې د خځې څخه دغه د کار او د درس او د او خصوصا اصلا د قضا حالت کې چې وای بعض علماء یا فقها د غلری اختلاف لري چې خپله قضاوت کولای شي کني شي کولای خو موږ ګورو چې هغه د پاکستان یو سنی حنفي فقه باندې پربنسر باندې جوړ شوی دیوان دی چې په کې د شورای قضایی په سطح باندې یو خزال قاضی عضویت لري. نو په دې اساس افغانان چې قضاوت کوي زه فکر کوم چې دوی باید یو څه توپیر باید د سیستماتیک تاوتریخوالی او هغه تاوتریخوالی چې په ټولنه کې ده د دې ترمنځ پایل شي.
ډېره مننه. بله مهرباني.
او تاسو دویم سوال دا چې تاسو ول چې څه وشي؟
مهرباني.
دا چې څه وشي سفیر صاحب ارزه ډېر ورته ښه اشاره وکړه. زه صرف د هغوی خبرو په تاکید کې بیا هم په دې باندې تاکید کوم چې خپل افغانان باید تصمیم ونیسي چې آیا مونږ بې له دې نه چې دا د دوی اساسي حق ده او اسلامي حق ده او کلتوري حق ده او متهم بشري حق ده د یو طرف ته پرېږدي. آیا د یوې کورنۍ مثال که تاسو واخلئ یا د یو کوچنی کلی مثال تاسو واخلئ، آیا یوه ټولنه بې له ښځې د ونډې څخه پرمختیا کولی شي که نشي کولی؟ مونږ تقریبا 20 میلیونه مونږ وایو چې نفوس زمونږ په فقر کې دی، یعنی اقتصادي بحران سره مونږ مواجه. آیا د دې حالت څخه مونږ وتی شو بېله دې نه چې ښځې په ټولنه کې رول ونه لري؟ همدا اوس څخه اقتصادي ټول راپورونه وایي چې یو دلیل دا ده چې مثلا په ملکي خدماتو کې، په مؤسساتو کې، په نورو برخو کې ښځې د ښځې فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه ودرول شوي دي د طالبانو لخوا، او همغې سره چې دا فعالیتونه ودرول شوي دي اقتصادي کومکونه هم قطع شوي دي، خصوصا هغه د انکشافي کومکونه هم قطع شوي دي د نړیوالې ټولنې څخه. نو مستقیما اغیزې د ښځې د دوی نه د تعلیم او د کار حق اخیستل مستقیما اغیزې د یوې کورنۍ په اقتصاد او د یوې کورنۍ په دسترخوان باندې دی.
ډېره مننه اغلی حقپال. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستی مو اوریدل. زموږ له ملمنو څخه ډېره مننه کوم د اغلی شکریا بارکزی او اغلی نظیفه حقپال څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. د اغلی سپیشلی ځاځي سره زموږ رابطه قائم نسوه، بل وخت به بیا دوی ملمنه کړو په دې خبرونه کې. زموږ نورې پښتنې هم پاتې سوې چې باید له اغلی بارکزی څخه مو اوریدلی وای، خو وخت اجازه نه راکوي. اوریدونکو تاسې د میلمنو څخه واوریدل چې دوی ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې 2023 کال د افغان ښځو لپاره څه ډول و، د ښوونځیو د بندېدو او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو په ګډون دوی یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو فعالان یې بندې سوي او وخت ناوخته پرته له محاکمې او قانوني پروسې دوی بیرته په ځینو مواردو کې راخوشي سوي دي، چې همداراز د نجونو لپاره د سکالرشپونو یادونه وسوه چې دوی ته ورکول سوي و د یو بل هیواد لخوا څخه، خو طالبانو حکومت دوی ته اجازه ورنه کړه چې د زده کړو لپاره بلاړې سي. همداراز په یو این او نورو ملګرو ملتونو هیوادونو کې په افغانستان کې د جندر اپارتاید غوندې ترمینالوجي وکارول سوله او ښځې له کاره څخه بې برخې کړای سوې د ملګرو ملتونو او په غیر دولتي ادارو کې. د دې تر څنګ غلی بارکزی دې ته هم اشاره وکړه چې ښځو ته دا ډول کارونه او کسبونه ور په غاړه سوي دي لکه نانوایی او خیاطي، او دوی د خپلې خوښې و رشتو ته نسي تلای. همداراز د ښځو پر تګ راتګ د ممنونیت خبره یادونه وسوه. غلی حقپال هم یادونه وکړه چې څه ډول دودونه د ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کم عمر ودونو په اړه باندې خبرې وسوي. اوریدونکو د دې خبرونې وخت نور پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.
پورته کاشنا یا مازدیګر دی نا وخت ستو سبا براسم یا اجازه واکه چې کوم پرد دن مار دی دورځي پرلا براسم را پورته کاشنا یا مازدیګر دی نا وخت ستو سبا براسم یا اجازه واکه چې کوم پرد دن مار دی دورځي پرلا براسم جیون باقی سب پیارا سمتا نند جوانی دکھ ست راک مات رنج بادار بال خبر دی چارن نرم جا براس رنج بادار بال خبر دی چارن نرم جا براس را پور سکاش نا یماز بگار دی نا وقت سو سبا براسم یا اجازا وقت چندم پنج دون مار دی دور جیب پرونا براسم پتا پسی داستا پل من کشکرا باقی رات پر سات دائی ہنر دی مجبور یم پگلا براسم تیاری رات پر سات دائی ہنر دی مجبور یم پگلا براسم را پور سکاش نا یا مازدیګر دی نا وخت ستو سبا براسم یا اجازه وکړه چې دم پرلې دون مار دی د ورځې پرونا براسم سبا ماپ شن کزا براسم نماز دیگر موسم کا وقت ساد چکر دی سبا ماپ شن کزا براسم سرگرا پور سکاش نا یا ماز دیگر دی نا وقت سو سبا براسم یا ایجاز وقت چیزم پوی دن مار دی دور جی پرنا براسم سرگرا پور سکاش نا یا ماز
Thank you. Alak narichinar dejinil ganovanna, bhagale کبھی نشان پہ بھولا.